د افغانستان په نهو ولایتونو کې نن د ورښتونو اټکل شوې ده. د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیشندن ریاست په یو بیان کې ویلي دي چې په هرات، فراه، نیمروز، هلمند، غور، بادغیس، فاریاب، سرپل او بامیان کې به ورښتونه وشي. په ځینو کې له 100 تر 100 سانتي متر پورې د واورې او په ځینو کې له 100 تر 25 ملي متر پورې د باران اټکل شوې ده. د وړاندوینو له مخې د شنبه او یکشنبه په ورځو تقریبا د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د ورښتونو امکانات شته چې په مرکزی، شمالي او غربي سیمو کې تر ډیره د واورو او په جنوب لویدیځ او ختیځو ولایتونو کې د بارانونو د ورېدو امکانات شته. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی وایي په ګڼ شمېر کډوالو ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته ستنېدلي دي چې پر ټولو خدماتي برخو یې فشارونه زیات کړي. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام د پنځشنبه په ورځ د دسمبر په 13مه د کډوالو ترنډیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې وویل چې یوازې په 2015 کال کې له ایران او پاکستان افغانستان ته تر 2,300,000 ډیر افغانان ستنه شوي دي. په دې بیان کې وړاندې راغلي دي چې د دې کډوالو لویه برخه د روغتیایي خدماتو، انرژي او کارموندنې په برخو کې ستونزې لري. همداراز د استوګنې په برخه کې هم افغانستان ته د کډوالو لستنېدو سره مشکلات پراخ شوي. هند ژمنه وکړه چې له افغانستان سره به د سرطان ضد درملو، واکسینونو او یو شمېر روغتیایي وسایلو مرسته وکړي. د هند روغتیا وزیر جیګت پراکاش پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د درملو یو لوی بار له 1,320 سیټي سکن ماشینونو سره افغانستان ته د لیږلو په حال کې دی. ښاغلی پراکاش پرون په نوي ډیلي کې د طالبانو د امن روغتیا وزیر مولوي نور جلال جلالي سره چې د یو پلاوي په مشرۍ د لندۍ په 15مه د هند په بلنه د هیواد ته تللی دی وکتل او له افغانستان سره د روغتیا په برخه کې د هند د اوږدمهاله مرستو پر ژمنتیا ټینګار وکړ. په ناروې کې د افغانستان سفارت چې 6 کال پسرلی واک د طالبانو استازي ته وسپارل شو، د ناروې، ډنمارک او آیسلند میشتو افغانانو لپاره د پاسپورتونو توزیع پیل کړه. د ناروې د بهرنیو چارو وزارت دوري په میاشت کې موافقه وکړه چې د طالبانو ډیپلومات نجیب الله شاهین د سفارت د لومړي سکرتر په توګه وپیژني. د 2020 کال د اګست له میاشتې وروسته چې جمهوری نظام نسکور شو، په اصولو کې د افغانستان په سفارت کې د پاسپورتونو د ویش لړۍ ودرېده. په اروپا کې د ناروې په شمول په جرمني، هالند، اسپانیا، بلغاریا او یو شمېر نورو ډیپلوماتیکو استازولیو کې د طالبانو ملاتړیو ته اجازه ورکړل شوې ده چې افغانانو ته قونسلي خدمات وړاندې کړي، خو تر اوسه له روسیې پرته د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو رژیم په رسمیت نه دی پیژندلی. تاکل شوی د چنن د اوکران یو پلاوی د امریکا په میامی کې له امریکایانو سره پر دې خبري وکړي چې څنګه په اوکران کې د روسي يرغل پای ته رسیدلی شي. د اوکران د جګړې او پر دغه هیواد د روسي د تیری د پای ته رسیدو لپاره د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو طرح چمتو کړی ده چې له دې طرح سره د اوکران ولسمشر ولودیمیر زلنسکی ډیر موافق نه دی، ځکه چې د روغې جوړې په دې طرح کې باید اوکران د خپل خاورې له جنوب سیمو تیر شي. بلورته رټرز اژانس میامی ته د روسي د یو پلاوی د تک خبر ورکوي چې د شنبه یا یکشنبه په ورځو به له امریکایي لوري سره خبري کوي. د کرملین ویان د متر پسکوف د پنځشنبه په ورځ خبريالانو ته وویل چې مسکو په دې لټه کې دی چې پوښتنه چې امریکایي پلاوی د ولسمشر ترامپ د سولې د طرح په تړاو له خپلو اروپایي شریکانو او کیف سره څه نتیجو ته رسیدلې دي. د چهارشنبه په ورځ د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل که چیرته کیف او اروپایي مشران د واشنگتن د سولې له پلان سره موافقه ته نه رسی شي، روسي ځواکونه به په زور له اوکراینی پوځیانو نورې سیمې لاندې کړي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکه له احترامات به قبول کې قدر مناو خو جواب للی زکون کو زبرش ناغم خار یو زلبه هم تاسو ټول ته شرف واس من د نن ورځې درسي موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول قدر مناو زړه تر تیر زکون کې برتر او جوړ او صحت مند او سجه او صحت جامع بم پتن وی درونه او للی زکون کو لکه څنګه چې زموږ تاسو د نن ورځې مضمون جغرافیه او اوم ټوکې کتاب سلرم لوستې نو هله من دیم چې تاسو ټول قدر مناو خو جز زکون کې د لوستر پای پر سره ماتیو کې یو څه ذکرې قدر مناو خو زده کونکو لکه څنګه چې موږ تاسو په تیر ورځ لوست کې دا په تیر ورځ لوست کې موږ تاسو د ځمکې وضعي حرکت او انتقالي حرکت اړوند بحث درلود او د ځمکې د وضعي حرکت او انتقالي حرکت په اړه مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. نن ورځ یو ځل بیا هم همداسې دلچسپه او په زړه پورې موضوع اړوند بحث لرو. نو هیله من یم درنو زده کونکو مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول درنه زده کونکي خپل ځانو سره د جغرافیا مضمون کتابچه او قلم ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له ځانونو سره نوټ کړئ. خوشحالی زده کونکو، اوس هم د لوست پر لور باندې راځو. زموږ ستاسو د نن ورځې څلورم لوست موضوع د افغانستان موقعیت او څلور خاوي او همدارنګه طبیعي جغرافیه ده. کتاب صفحه د 25مې صفحې څخه پیل بیتر 28مې صفحې پورې. خوشحالی زده کونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې درسي اهداف یا هماغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو باندې بحث ولرو عبارت دي له: لومړی د افغانستان موقعیت او څلور خاوي، دویم طبیعي جغرافیه، دریم لوړې سطحې، څلورم دښتې. دا هغه څلور مهمې موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو بحث ولرو او اړوند به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو خو زده کونکو، ستاسو د ټولو د توجه په هیله خوشحال کولی زده کونکو راځو خپل درس پیل کړو. اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست لري د افغانستان موقعیت او څلور خاوې دي. نن ورځ به موږ تاسو د افغانستان موقعیت اړوند او د افغانستان د څلور خاوو اړوند بشپړ معلومات ترلاسه کړو. خوشحال قدرمن زده کونکو، د ځمکې کورې ته که چیرې موږ تاسو متوجه واوسیږو، د ځمکې دغه کوم غیر منظم کروي شکل چې لري، د دې قطبي او سویلي، یو شمالي قطب لري او بل هم سویلي قطب لري، چې دا په خپل موږ تاسو په تېرو ورځو لوستونو کې دا وپیژندل چې ځمکه د استوا کشف په واسطه سره پر دوو برابرو برخو باندې ویشل شوې ده، چې یوې برخې ته یې شمالي قطب موږ وایو او بلې برخې ته یې سویلي قطب وایو. همدارنګه درنو زده کونکو، کچیر موږ دغه د ځمکې موډل ته ځیر شو چې افغانستان د آسیا لویې وچې او د نړۍ په کومه برخه کې موقعیت لري، نو موږ تاسو کولی شو چې په اسانه سره پیدا کړو. خوشا او ګللی زده کونکو، زموږ ګران هیواد افغانستان د آسیا لویې وچې په زړه کې موقعیت لري، کوم چې زموږ ګران هیواد افغانستان یو له غرنیو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د آسیا د لویې وچې په سویل کې په شمالي نیمه کره کې او د استوا له کچې څخه د شمال خواته په ختیځ نیمه کره کې، چې دغه کوره په خپل د لندن د گرینویچ له کچې څخه ختیځ خوا کې په دغه ځای کې زموږ ګران هیواد افغانستان موقعیت لري. زموږ د ګران هیواد افغانستان پراخوالی یا هم د هغه پراخه ساحه چې 100 کیلومتره دی عبارت د زموږ د ګران هیواد افغانستان پراخوالی چې په خپل شپږ لک 250,000 کیلومتره مربع ته رسیږي. همدارنګه زموږ ګران هیواد افغانستان څلور خواو ته وچه ده، کوم چې آزاد سمندر ته زموږ ګران هیواد افغانستان لاره نه لري. که چیرې تاسو په نقشه کې د استرالیا هیواد ته متوجه اوسېږئ، د استرالیا هیواد شاوخوا چار طرفه چې استرالیا په خپل یو غټ پرازیم دی چې د دې شاوخوا ته ټول آزاد سمندر دی. د زموږ ګران هیواد افغانستان په داسې یو ځای کې موقعیت لري کوم چې وچې ته لاره نه لري. چار چاپېره یې نور هیوادونه چې وچه سیمې دي هغه ورباندې راڅرخېدلې دي. او همدارنګه زموږ ګران هیواد افغانستان چې دی په خپل دغه لیروالی چې دی د عربو سمندرګي ته نږدې د 300 کیلومتره واټن ته رسیږي، یعنی دی په خپل د عربو سمندرګي ته چې ډیر زیات دی نږدې دی هغه 300 کیلومتره دی. او همدارنګه زموږ د ګران هیواد شمالي طرف ته، شمالي لوري ته، منځنی اسیا، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان هیوادونه یې هم جمهوریتونه موقعیت لري. د دې ترڅنګ زموږ د هیواد په سویل ختیځ کې ختیځې پولې یې هم هغه سرحدونه چې دي هغه په خپله د پاکستان اسلامي جمهوریت دي چې اسلامي هیوادونو له جبرو څخه شمیرل کیږي. دغه سرحد چې دي دا په خپله د یو تحمیلي کرښې چې د ډیورنډ کرښه په نامه سره یادیږي، د دې په واسطه سره رامنځته شوې دي چې دغه کرښه اوس هم زموږ په ګران هیواد افغانستان خلک پر رسمیت سره نه پیژني او دې ته د رسمیت نوم نه دی ورکړی، یعنې زموږ ګران هیواد افغانستان خلک هغه د ډیورنډ کرښه په رسمیت سره نه دی پیژندلې. همدارنګه زموږ ګران هیواد افغانستان په لویدیځ لوري کې د ایران اسلامي جمهوریت سره موقعیت لري، یعنی په افغانستان چې دی د لویدیز یا هم لمر لویدو طرف ته په خپل د ایران اسلامي جمهوریت موقعیت لري. همدارنګه درنو او خوږو ګلری زکونکو، زموږ ګران هیواد افغانستان چې دی په خپل شمالي لوري ته، شمال ختیځ لوري ته په خپل په یو لږه برخه کې د چین جمهوریت موقعیت لري. که چیرې تاسو نقشې ته متوجه اوسئ، تاسو کولی شئ چې د افغانستان په نقشه کې هغه تر ټولو نری ترنه نسو کې دا په دې ځای کې دا غ هغه کوچنی سکه کې د چین هیواد سره ګډ پول لري. نو د دې لوري څخه زموږ ګران هیواد د منځنی اسیا هیوادونو کې چې آزاد سمندرونه تلار نه لري، نو هم دې کبل څخه نور شهرونه نور هیوادونه چې دي هغوی هم دغه چې په منځنی اسیا کې موقعیت لري دوی هم آزاد سمندر ته لار نه لري. نو له دې کبل څخه زموږ ګران هیواد افغانستان ډېر زیات خوشبخته دی چې د دې زموږ ګران هیواد پر سرحد باندې د نور هیوادونو چې د آسیا په سویلي هیوادونو کې موقعیت لري د افغانستان څخه دغه کومې لارې چې تیرې شوي دي د دغو لارو څخه دی تیریږي، چې دغه موضوع زموږ د ګران هیواد افغانستان د موقعیت یې ښه اهمیت ورکړی دی. یعنې هغه هیوادونه چې آزاد سمندرونو ته لار نه لري، نو دغه هیوادونه بیا مجبور دي چې زموږ د ګران هیواد څخه تیر شي او وروسته د هغه څخه دوی سوداګرۍ لارو ته لاره پیدا کړي. همدارنګه درنو خوږ زده کوونکو، اوس هم د لوس په دې برخه کې مراجعه تاسو د طبیعي جغرافیې په حق لولو چې طبیعي جغرافیې څه ته وایي او زموږ ګران هیواد څه ډول طبیعي جغرافیه لري. قدرمنو خوږ زده کوونکو، زموږ ګران هیواد افغانستان یو پر درې برخه په خپل غرنۍ ده. یعنی زموږ ګران هیواد یو له هغو هیوادونو له جملو څخه دی چې زیات شمېر برخه یې غرونه نیولې ده. همدارنګه د غرونو له جملو څخه په خپل یو د هندوکش غرونه لري، د بابا غر لري، د سپید کو غر لري، د سیاکو کوغر لري، د تیربان او ترکستان او سپین غر لري. د کچری تاسو د دغه غرونو په باره کې اوریدلی چې په افغانستان کې تر ټولو مشهور ترین غرونه شې دي، هغه په خپل د هندوکش غرونه لري له جملو څخه یو شمېرل کیږي، او بل د بابا غر په اړه کچری تاسو اوریدلی دا د افغانستان د مشهور غرونو له جملو څخه شمېرل کیږي. د دې ترڅنګ د تور غر دی چې دغه غرونه لري د وډي سره جوړ کړي، او دغه غرونه زموږ د هیواد په شمالي ختیځ او ختیځ سموکی موقعیت لري. چې دغه غرونو لوړوالی دغه سیمې چې کومې ډېرې زیاتې لوړې دي، نو دی کې ژمی ډېر زیاته سړه هوا لري او زیات شمېر اورښتونه بارانونه واوري ډېر زیات پکې کیږي. یعنی د دې دغه کوم اورښت کیږي هغه ډېر زیات د واوري په ډول سره وي. یعنی کچېرې موږ تودو سیمو ته متوجه اوسېږو، په تودو سیمو کې اکثره واوري موجود نه وي، خو هغه سیمې چې یخې وي سړې وي، هغه سیمې چې غرونو لړۍ پکې کې زیاتې په هغو سیمو کې اورښتونه ډېر زیات د واوري په بڼه سره وي، چې دغه واوري بیا په غرونو کې زیرمه کیږي او وروسته له هغه څخه کله چې تودوخه راسي د تودوخې په واسطه سره دغه واوري بیرته ویلې کیږي او د اوبو لوی سرچینې جوړوي. چې په افغانستان کې د دوه غرونو لړۍ څخه زیات شمېر سندونه سرچینې اخلي، د دې څخه منبع اخلي، او هغه خلک زیات شمېر خلک چې دي په خپل د دوه اوبو څخه د شوشل لپاره استفاده کوي، او زیات شمېر خلک به د خپل ورځنیزو اړتیاو د پوره کولو لپاره ترې ګټه اخلي، او همدارنګه د دې ترڅنګ د ځمکې په خړوبولو کې هم ډېره زیاته ګټه د دوه اوبو څخه اخیستل کیږي. نو خوشو قدرمنو زده کوونکو، دا چې موږ تاسو د افغانستان د غرونو لړۍ په باره کې ولوستل چې افغانستان یو له غرنیو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېدی چې یو په خپله یو پر درې برخه یې ټوله زیات برخه شې وه هغه غرونو نیولې وه. یعنې زیاته برخه یې دشتي غرونه او صحرایي سیمې دي. اوس هم راځو د لوس په دې برخه کې موږ تاسو لوړې سطحې پیژنو چې لوړې سطحې څه ته وایي. زموږ ګران هیواد افغانستان هوارې ځمکې چې غرونو په منځ کې پرتې دي د خپلو شاوخوا سیمو په پرتله لوړې وي، او دغه لوړې سطحې په نامه سره یې دي. یعنی هغه سیمې چې زموږ ګران هیواد ته چیرې موږ تاسو د زموږ ګران هیواد دغه سطحو یا هم موقعیت ته متوجه اوسېږو، سیمو ته متوجه اوسېږو، هغه هوارې ځمکې چې په غرونو کې پرتې دي، په غرونو کې موقعیت لري. یعنی که چېرې تاسو د غرونو جوړښت ته متوجه اوسېږئ، ځینې سطحې وي ډېرې زیاتې هوارې وي، او ځینې سطحې یې ډېرې زیاتې ژورې ژورې وي، ماتېدونکې ماتېدونکې سطحې لري. نو دغه سطحې چې لوړې پرتې وي، دغه سطحې د لوړو سطحو په نامه سره یادېږي، او زموږ په هیواد ډېرې مشهورې لوړې سطحې دي، هغه په خپله د پامیر او د بهان سطحې دي، او د دې ترڅنګ مرکزي لوړې سطحې دي چې دا د افغانستان له مشهورو لوړې سطحو له جملو څخه شمېرل کیږي. همدارنګه درنو زده کوونکو، د پامیر تر ټولو لوړترینه سطحه چې ده د آسیا د لویې وچې په منځنۍ برخه کې موقعیت لري، چې لوړوالی یې د سمندر د سطحې څخه 6000 او 8000 مترو ترمنځ موقعیت لري. همدارنګه درنو خوږ زده کوونکو، د نړۍ دغه سطح چې ده په خپله د نړۍ د بام په نامه سره شهرت لري، او د دې لوړې برخې یوه برخه د افغانستان په خاوره کې هم موقعیت لري. همدارنګه درنو زده کوونکو، زموږ ګران هیواد افغانستان د زیات شمېر غرونو له پلوه څخه ډېر زیات مهمو او ارزښتمنو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي. تر نو خوږو زده کوونکو راځو په دې برخه کې موږ او تاسو د افغانستان د دشتو په حق معلومات لاسته راوړو چې افغانستان دشتي څه ډول دشتي دي او په کومو طرفونو کې موقعیت لري. داسې زموږ ګران هیواد افغانستان سویل لویدیځ برخه کې چې ډېره زیاته توده او وچه هوا لري، په دې برخه کې ډېر زیات اورښت په کمه کچه سره وي، یعنی اورښت زیات نه وي، پکې کې بارانونه واورې زیاتې نه وي پکې کې. نو په دغو سیمو کې له جملو څخه یو پخپله د مارکو سیستان او بکوا دشتې دي چې په دغو سیمو کې موقعیت لري، او زموږ د ګران هیواد نورې دشتې چې دي هغه په خپله د همداب آب دشتې دي چې هغه په هرات کې موقعیت لري، چمتل چې په خپله په کابل کې موقعیت لري، او همدارنګه ګمبیر چې په لغمان کې موقعیت لري، د سقاوي دشتې دي چې په لوګر کې موقعیت لري، د دې تر څنګ په وردګو کې د لیلی دشتې دي، او همدارنګه د لیلی دشتې چې په خپله په جوزجان کې موقعیت لري. دا هغه دشتې دي چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې موقعیت لري، او دغه سیمې چې دي ډېره زیاته توده هوا لري، یعنی د دې هوا چې د معتدله هوا موږ نه سو ورته ویلی، نه هم ډېره زیاته یخ هوا ورته ویلی سو، په دې کې اکثره وخت ډېر زیات لمر وي، او همدارنګه د دې اقلیم چې دي ډېر زیات تود دي، او دغه هوا چې ده ډېره زیاته وچه ده. نو په دې کې د دې له امله څخه اورښتونه هم ډېر زیات کمه اندازه سره وي. نو خوږه او ګلری زده کوونکو، دا زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست موضوع کوم چې موږ او تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان موقعیت او څلور خواوې وپېژندلې. د دې تر څنګ د افغانستان طبیعي جغرافیه مو وپېژندل چې طبیعي جغرافیه په خپل افغانستان د طبیعي جغرافیې له پلوه څخه یو پر درې برخه یې د غرونو لړۍ تشکیل کړې وه، او همدارنګه لوړې سطحې مو وپېژندلې، دشتو په هکله مو وپېژندله. نو هیله مند یم چې په یو څه پوسي اوسېږي اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې موږ او تاسو د پوښتنو پر لور باندې راځو. په دې برخه کې تاسو ټولو درنو زده کوونکو ته مې پنځه پوښتنې چمتو کړې دي. تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به همدغه پنځه پوښتنې په خپلو کتابچو کې لیکي، او وروسته به د هرې پوښتنې لپاره مطابق ځواب پیدا کوي او د هغه تر څنګ ولیکي. نو راځو د پوښتنو پر لور باندې. ستاسو د نن ورځې د لوست لومړۍ پوښتنه، د افغانستان ډېره مشهوره غرونو نمونه واخلي، یعنې ما تاسو ته نن ورځ لوست کې د افغانستان مشهوره غرونو نمونه تاسو ته په نښه کړه. تاسو به د افغانستان د مشهورو غرونو نمونه واخلي، او هم چې نن دویم سوال چې دی لوړې سطحې، یعنې د لوړو سطحو څخه زموږ ستاسو مطلب څه دی. دویم، د هیواد د لوړو سطحو نمونه واخلي، یعنې د هیواد هغه لوړې سطحې چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې موقعیت لري، هغه غرونه چې نن ورځ زموږ تاسو وپېژندل، د هغو نمونه واخلي. همدارنګه د دې څنګ ډېره لوړه سطحه سنمیږي او څومره لوړې لري، یعنې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې تر ټولو لوړترینه سطحه سنمیږي او همدارنګه څومره لوړوالی لري. یو کوچنی نقل به تاسو ټولو درنو زده کوونکو ته درکړم چې نن ورځ موږ تاسو د هغو سطحو لوړوالی شپږ زره څخه تر اووه زره متره پورې ولوستي. نور به د سطحې نوم یادونه تاسو په خپل کتابچو کې نوشته کړئ. هم چې نن پنځه سوال د هیواد د مهمو دشتو نمونه واخلي. نور نه قدرمنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست هیله مندۍ په یو څه پوسي اوسېږي او یو څه مو زده کړي اوسېږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان شه. وخت درته غواړم.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، نیکی هیله و احترامات می قبول کی قدر منو وګړي زکون کو ز برښنا غفاری او زره به هم تاسو ټول ته شرغ لاس مم. دا تم ټول کی جغرافیه مزمن سلام دوستان، هیله من دیم چې تاسو ټول قدر منو وګړي زکون کبره تر او غو جوړو صحت مند او سری او د صحت جامې وو پتن. قدر منو زکون کو زمر تاسو د نن ورځې سلام لوست موضوع د اروپا د سیاسي جغرافیه په حق له سپوږی شي. کتاب صفه له یو اشتمن پهل به تر یو جیش می سپې پري. هم ترنګ قدر منو وګړي زکون کو زمر تاسو د نن ورځې درسي اهداف عبارت دله. لومړی، د اروپا د سیاسي جغرافیې په حق له څه پوهیږي. دویم، د اروپا د بشري جغرافیې په حق له څه پوهیږي. دریم، د اروپا د لویې وچې د ژبې او نژاد په حق له څه پوهیږي. دا هغه درې مهمې موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو او ګلالي زده کوونکو د پراته توجه او دقت په هیله یم. هیله ده چې د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. خوشو بل لیز دکون کو وس هم د خپل نیو لوس پر لور باندې راګرځو لکه څنګه چې مې مخکې یادونه وکړل زموږ استاد درن ورځې درسي لمړی عنوان چې دی د اروپا د سیاسي جغرافیه په حق له سپوږی نن ورځ به موږ تاسو د دې عنوان په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو خوشو قدر منو زکون کو موږ تاسو په تیر ورځو لوستنه کې د اروپا د لوی وچې د سمندرګیو یعنی بحیرونو په حق له د همچنا د اروپا د لوی وچې د خلیجونو او اقلیم په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو نن ورځ موږ تاسو د اروپا د سیاسي جغرافیه په حق له معلومات ول خوشو قدر منو زکون لکه څرنګه چې اروپا د پخوانۍ نړۍ له دریو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د شمالي نیمه کرې د شمالي عرض البلدونو د 15 او د 80 درجو او د ختیځ طول البلدونو د خوا څخه د 70 درجو او لویدیځ طول البلدونو له خوا څخه د 25 درجو ترمنځ موقعیت لري هم پرته ده د دې ترڅنګ قدرمنو زدهکوونکو ختیځ لیرې نقطه چې ده د اورال غرونه او د اورال سیند لویدیځ لیرې نقطه چې ده د ایسلینډ لویدیځ برخه او شمالي لیرې نقطه یې د ناروې د هیواد شمالي برخه او جنوبي لیرې نقطه یې د ګریټ ټاپوګانې دي د دې د څنګ خوږ غوړل زده کوونکو د اروپا د لوی وچې د سیاسي جغرافیې اوږدوالی چې دی او اوږدوالی له شمال څخه تر جنوب پورې 6400 کیلومتره او سوریې له ختیځ څخه تر لویدیځ پورې 4800 کیلومتره دی د دې تر څنګ قدرمنو غوړل زده کوونکو اروپا له وچې یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېر کیږي کوم چې زیات شمېر سرحدونه یې هم پولې لري چې په دې برخه کې موږ تاسو د اروپا د لوی وچې د پولې او سرحدونو په حق معلومات لولو اروپا له دریو خواو څخه د نړۍ له لوی او په واسطه سره راچا پرسته لکه څنګه چې په تیر ورځ لوست نیم را تاسو ټول ولوستل چې اروپا لوی وچې دریو خواو ته او ودی یا هم دریو خواو څخه د او په واسطه سره راچا پرسته او وی خواته وچې ده نو دلته موږ تاسو په دې باندې پوهیږو چې اروپا له دریو خواو څخه د نړۍ ته لوی او په واسطه سره راچا پرسته چې هغه مشمیر څخه یو په خپل مدیترانه سمندرګي او چې ما تاسو ټول ته ویل چې مدیترانه سمندرګي په خپل د اروپا افریقا او اسیا ترمنځ پروتی یا هم پر دغو درو سره هیوادونو کې د دې اوبه تیرې سوې دي نو آسیا د لوی وچې په پرتله دغه اروپا لوی وچې د یو کوچنی ټاپو وزمه ده یعنی د آسیا په پرتله باندې دا کوچنی ټاپو وزمه بلل کېږي د هغې په پرتله باندې غټ برازیل نه دی نو د دې تر څنګ د شمال له خوا څخه په شمالي مجرمیت سمندر کې د جنوب له خوا څخه د مدیترانې په سمندرګي تور سمندرګي کسپیت سمندرګي او ختیځ له خوا څخه د آسیا په لوی وچې پورې چې د اورال سیند د اورال لغر له دواړو وچې سره بیلوي د هغوی یوه نښه یا هم بیلګه نومول کېږي د دې تر څنګ قدرمنو وګړو د کونکو د اروپا د لوی وچې سیاسي وحیدونو شمېر چې دی وصل به شي ودونو تر سیری چې د هغوی څخه نه هیوادونه یې په وجه کې فراتی دي هم په وجه سم کې موقعیت لري د برخې او بدی او یو برخې چې شته وچه ده چې په دغه سیاسي هیوادونو کې د وحیدونو شمېر چې وو مور تاسو ول وستل چې وصل به شي نو د وصل به شي څخه نه هیوادونه یې په وجه کې فراتی دي هم موقعیت لري او بوته دی لار نه لري د هغو جملو څخه درنو زده کونکو د سویس هیوادی د لوګرزمبورګ هیوادی سلونیایی دی سبرستان دی مکدونی دی اتریش دی هنګری دی سلواک دی چک دی او داسې نور هیوادونه دي چې په دې لویه وچه کې د خاورې د پراخوالي له پلوه په همدې هیواد کې موقعیت لري او هم چې نه کچېرې موږ دې لویه وچې د خاورې پراخوالي ته وګورو متوجه اوسو نو نه کوچني هیوادونه پکښې کې موجودیت لري یا هم پکښې کې موجود دي چې د هغو له جملو څخه یو لوګرزمبورګ هیواد دی مالتان دی لختن دی شتین دی اندورا ده منیتو گرون دی سلوانیا ده سان ماریون دی منکو ده او واتیکان هم له دغو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې دا کوچني هیوادونه دي همچنان درنو زده کوونکو تاسو کولی سئ په کتاب کې و نقشې ته متوجه اوسئ چې په دې نقشه کې تاسو ته هغه اروپایي هیوادونه چې سمندر ته لاره نه لري په نښه کړي دي د دې تر څنګ قدرمنو وګړو زده کوونکو موږ او تاسو په دې حق لولو چې کله په 1999 میلادي کال کې د اروپا په هیواد کې د هغو هیوادونو ترمنځ راکړه ورکړه او بانکي معاملات په اروپا کې پولي واحد رواج شو نو په هغه وخت کې د اروپا سیاسي هیوادونه پر څو ډلو باندې وویشل شول چې د هرې ډلې نمونه زه تاسو ټولو ته په واضح ډول سره بیانوم چې د هغوی څخه لومړنۍ ډله چې وه درنو زده کوونکو شمالي اروپا هیوادونه وه چې د هغو له جملو څخه سویډن ناروې فنلند ایسلینډ او ډنمارک هیوادونه شمېرل کېدل دویم هم جنوبي اروپا هیوادونه وه چې د هغو له جملو څخه ایټالیا هیواد یونان اسپانیا او پرتګال او داسې نور هیوادونه په دې کې موجود دي دریم پخپله د ختیځ اروپا هیوادونه دي چې د هغو له جملو څخه روسیه ده، سپینه روسیه او اوکراین. د اوکراین تر څنګ نور هیوادونه هم پکې موجود دي. د دې تر څنګ لویدیځ اروپا هیوادونه چې دي، د هغو کې آلمان، فرانسه، انګلستان، هالند او بلجیم دي. د بلجیم تر څنګ نور هیوادونه هم پکې موجود دي. اخیرنۍ پخپله منځنۍ اروپا هیوادونه دي چې د هغو له جملو څخه اتریش، چک او پولینډ. دغه مشهور هیوادونه دي او نور هم پکې موجود دي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د سیاسي جغرافیې په هکله معلومات لاسته راوړل. اوس هم راځو د لوست راتلونکي برخې ته، چې په دې برخه کې به موږ تاسو د اروپا د بشري جغرافیې په هکله بشپړ معلومات ولولو او په هکله به معلومات ترلاسه کړو. خوشحاله درمن زده کوونکو، د اروپا په لویه وچه کې د طبیعي شو شرایطو، یعنی پراخو سرځایونو، د اوبو ډکو سیندونو، معتدل اقلیم او پوره اورښت شتوالي له امله د صنعت او پوهې پراختیا، د اقتصادي فعالیت او کارونه امکانات ښه برابر شوي دي. نو په همدې دلیل د اروپا په زیاترو برخو کې زیات وګړي میشتي، خو بیا هم د اوسیدلو د اروپا لوی وچې په ټولو برخو کې یو ډول نه دي. یعنی درنو ګلالي سکونکو، دا اروپا لویه وچه چې په دې کې زیات شمیر طبیعي ښه شرایط موجود دي، همچنان ښه سرځایونه پکښې موجود دي. اروپا لویه وچه د دریو خواوو څخه د اوبو څخه ډکه ده، ښایسته معتدل اقلیم لري، نه یخ دي نه هم ګرم اقلیمي دي، اورښت یې هم ښه په پوره اندازه سره دي. نو له همدې ټولو ښه عواملو له امله څخه اروپا لویه وچه یو له هغو وچو څخه شمېرل کېږي کوم چې په صنعت او پوهه کې زیاته پراختیا راغلې ده، او زیات اقتصادي فعالیتونه پکښې سرته رسول کېږي، د کارونو امکانات زیاته کچه سره پکښې شته. نو په همدې دلیل سره اروپا لویه وچه یو له ارزښتمنو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې زیات شمېر وګړي پکښې کې میشتي. تاسو کولی شئ چې په نقشه کې متوجه اوسېږئ د اروپا د لویې وچې د نفوسو ګڼوالی هم په نښه کولی سي. همچنان درنو ګلالي زده کوونکو، د اروپا په لویې وچې کې د اروپا په شمالي سیمو کې لکه روسیه او سکاندینیویایي هیوادونو کې د هوا د زیات سړوالي له امله لږ وګړي ژوند کوي. یعنی دا چې اروپا یو له لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي، او په دې کې هوا هم متعددې ده، خو په دې کې یو شمېر هیوادونه لکه روسیه او سکاندینیویایي هیوادونه چې دي، په دې کې هوا ډېره زیاته سړه ده. نو له همدې کبله څخه زیات شمېر وګړي پکې ژوند نه کوي. په داسې حال کې چې مدیترانۍ سمندرګي ته نږدې هیوادونه او همدارنګه منځني او لویدیځ اروپا کې ډېر خلک ژوند کوي، نو د اروپا زیاتره خلک چې دي په دوو سیمو کې ژوند نه کوي. په درنو زده کوونکو، د اروپا د وګړو زیاده برخه د سیندونو په غاړه، صنعتي مرکزونو په شاوخوا کې او کرنیزو شو ځمکو کې لیدل کېږي. یعنې زیاته برخه په دوو سیمو کې لیدل کېږي. دوهم چې دي، سره له دې چې د اروپا لویه وچه د نړۍ له ډېرو نفوس لرونکو لویو وچو څخه ده، خو د نفوسو وده یې لږ ده، ځکه چې ډېر کورنۍ په ځانګړي ډول په صنعتي هیوادونو کې د زیات اولادونو له درلودلو سره مینه نه لري. یعنې دوی نه غواړي چې اولادونه زیات پیدا کړي. نو ځکه په اروپایي هیوادونو او ځینو هیوادونو کې لکه آلمان او ایټالیا کې د نفوسو وده په ډېرې چټکۍ سره مخ پر کمېدو ده، ځکه هغوی په خپل ژوند کې نه غواړي چې اولادونه زیات پیدا کړي. د خلکو ډلې چې دي، درنو زده کوونکو، د اروپا د خلکو ډېره ستره ډله روسان دي، چې د اروپا د خلکو لویې ټولنې جوړوي. او له روسانو څخه وروسته په اروپا کې د خلکو بله لویه او مهمه ډله جرمنیان دي، چې زیات په منځني اروپا، آلمان، اتریش او سویس کې اوسېږي، او وروسته بیا په ترتیب سره لاتین، فرانسوي او انګولس کو ډلې دي، چې په هر یو کې د اروپا د خلکو زیاته برخه جوړه کړې ده. نو خوشحال ګلالي زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د بشري جغرافیې په هکله معلومات لاسته راوړل. اوس هم راځو د اروپا د لویې وچې د ژبې او نژاد په هکله معلومات ولولو. هیله ده چې تاسو تر دې دمه پورې یو څه زده کړي وي. خوشحال قدرمن زده کوونکو، د اروپا د لویې وچې د ژبې او نژاد په هکله څه پوهیږئ؟ د اروپا د لویې وچې د وګړو ډېره برخه سپین پوستکي جوړوي، یا هم سپین پوستي انسانان جوړوي. سپین نژاد په لاندې دریو لویو برخو باندې ویشل شوي، چې د هغو له جملو څخه لومړنی چې دي، جنوبي قومونه دي. جنوبي قومونه له یونانی یا هم لاتیني څخه عبارت دي، چې په سیرو رنګ یې غنم رنګه دي، یعنی غنم رنګه دي، نه تور دي نه هم سپین دي. دا قومونه د ایټالیا په جنوب لویدیځ کې، د بالکان په ټاپو وزمه کې، هسپانیا، پرتګال او بلجیم هیوادونو کې استوګنه کې. دوم چې دي، درنو زده کوونکو، دوم هم په خپله جرمني قومونه دي. دا قومونه زیاتره په منځني او شمالي لویدیځ اروپا کې استوګن دي، په انګلستان کې او بلجیم کې، پالمانت کې اوسېږي. هایلندیان دي، المانیان دي، سویډنیان دي، نارویژیان دي، ډنمارکیان دي او سویسیویان دي، یو برخه ده چې په دغه سیمو کې له دغه برخه څخه شمیرل کیږي. همچنان دریمه برخه چې د درنو زده کوونکو ختیس کومونه یا هم سلویان دي، دا کومونه زیاتر سپین رنگ لري او طلایي ورشتان لري، یعنی د ورشتانو رنگ یې زیات ته ورته دي، او زیاتره په ختیځ اروپا کې اوسیږي چې د پولنډیانو، چیکانیانو، سلوکیانو، سبریانو او کروتیایانو چې پخوانی یې هم یوس ګلوریایانو څخه عبارت دي چې زیاتره د ختیځ اروپا اوسیدونکي دي. دا خلک د هنګری خاورې له شماله څخه تر جنوبه تیر شوي او منځنۍ اروپا ته یې لاره موندلې ده. نو د دغو دریو قومونو سربېره درنو زده کوونکو نور قومونه هم شته چې کوچني پخواني قومونه هم دي چې له هغوی څخه د ایبریانا د اروپا په غرنیو سیمو کې لکه سلتایان او په ایرلینډ، سکاتلند او برتانیا کې د یهودیانو ډلې په روسیه او په ایرلند کې هم شامل دي. همچنان درنو قدر منځکون کو د اروپا د خلکو د ژبي اصلي شاخ چې دي، په دې برخه کې مرتس د اروپا د لوی وچې د ژبي په اړه کې بحث کو. نو د اروپا په اروپا کې بیلابیلې ژبې باندې خبرې کیږي. د دې ژبو ډولونه دومره زیات دي چې د یو ځانګړي نژاد یا هم ډلې د خلکو هره برخه هم په ځانګړي ژبه باندې خبرې کوي. د اروپا د خلکو ژبې د ژبني ریښې له پلوه عمومي توګه په دریو برخو باندې ویشل کیږي. ځینې ژبې لکه ایټالیي او اسپانوي لاتیني ریښه لري، او ځینې لکه الماني او انګلیسي جرمني ریښه، او ځینې نورې لکه روسي او پولنډي او سلندي ریښه لري. د اروپا ټولنې زیات وګړي چې درنو زده کوونکو په یو ځانګړي ژبه باندې خبرې کوي روسان دي. البته ځینې مذهب لږ اقلیتونه لکه مسلمانان او یهودیان او ځینې نژاد یې لږ کم هم د هغو هیوادونو پکې اوسیږي او مرجواج دودیز ژبو باندې خبرې کوي. نور نو درنو قدرمنو زده کوونکو، تر دې دم پورې زموږ ستاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د سیاسي جغرافیې، همچنان د اروپا د لویې وچې بشري جغرافیې او د اروپا د لویې وچې ژبې او نژاد په حق له معلومات ولوسته. اوس هم د لوست په دې برخه کې د پوښتنو پر لور باندې راځو. دا پوښتنې به تاسو په خپل کتابچو کې لیکئ او هرې پوښتنې ته به مطابق ځواب ورکړئ. لومړنۍ پوښتنه د اروپا خالي خانه ده، له بیا خالي خانه ده، لویې وچې څخه ده. دغه دوه خالي خانې به تاسو ټکوئ. دویم، اروپا په ټولو برخو کې د خلکو استوګنه د طبیعي شو شرایطو له اوبو څخه ډک سیندونو، معتدل اقلیم او علم پراختیا له امله یو شانتي ده. که چیرې صحیح وي تاسو سوات نوشته کوئ، چیرې غلط وي تاسو غیر نوشته کوي. دریم سوال درنو زده کوونکو، د اروپا د لویې وچې د خلکو مهم لویه ډله روسان دي، که چیرې صحیح سوات نوشته کوي، که چیرې غلط دي، او سلوویان زیاته په کومو اروپا یي هیوادونو کې استوګنه کوي. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پاتې رسیږي. تر بل داسې درس چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان. وخت
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات مقبول کی قدر من او ګللی زکون کو ز پرشنا غم پار یو زره هم تاسو ټول ته شرغ واس پم دنه هم ټول کی جغرافیه مزمن سلرم لوستا اله د چې تاسو ټول قدر من او ګللی زکون کی برات روغ جوړ او صحت مند او سری او د صحت مې بون پتن می درنو زکون کو لکه سره چې تاسو ټول په هیڅ ریس مرستا سو دنن ورسی مزمن جغرافیه مزمن دی سلرم لوست لرو نه اله د چې د تیر ورځې لوستنم او په پراو د کی کول سره زکړی او سری او نیو لوستا امر کی ولري ژوګللی ز کونکوز مرستا سودنن رزیلو لوست لومړنی فصل کې د سیاسي جغرافي اړوند، یعنی د افریقا د لوی وچې د سیاسي جغرافي اړوند باندې نن ورځ مرستا سو په خپل لوست کې معلومات ولولو. لکه څنګه چې په تیر ورځ لوست کې مرستا سو د افریقا د لوی وچې د خلیجونو اقلیم او اقلیمي سیمو په حق له معلومات لاس راوړل، نن ورځ به مرستا سو په دې لوست کې د افریقا د لوی وچې د سیاسي جغرافي، بشري جغرافي او همچنان د دې ترڅنګ د افریقا د لوی وچې د نفوس، دین، نژاد او ټکو په حق له معلومات لاس راوړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو او ګللی زده کوونکو د پراته او جواب د کټ په هیله یم، هیله ده چې تاسو تر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړئ. خوشحال قدرمنو زده کوونکو، د لوست پیل په شیبو کې موږ او تاسو لومړی د آسیا د افریقا د لوی وچې د سیاسي جغرافیې په حق له معلومات ولو. لکه څنګه چې موږ او تاسو ټول پوهیږو، افریقا لوی وچې یو له هغو لوی وچو له جبلو څخه شمېرل کیږي کوم چې د اقلیم یا هم د آب و هوا له رویې څخه یو توده اقلیم لرونکې لوی وچه ده. په دې لوی وچې کې زیات بدلونونه په د نږدې وختونو کې لیدل کیږي، او همچنان دغه لوی وچه یو له هغو وچو له جبلو څخه شمېرل کیږي کوم چې زیات شمیر وګړي پکې کې ژوند کوي. لمیلې یوازنی لمیل په دې لوی وچه کې د زیات شمیر د نفوسو نشټوالی چې دی هغه لمیل دا دی، ځکه دغه لوی وچه چې د اقتصادي ضعیفوالي پکې موجود دی. نو له همدې امله څخه زیات شمیر کسان کوشش کوي تر څو د افریقا د لوی وچې څخه تېښته وکړي او نورو لوی وچو کې استوګن شي. په دغه وروستنیو وختونو کې درنو زده کوونکو، په افریقا لوی وچه کې مثبت بدلونونه رامنځته شوي دي چې د بدلون په حالت کې د دوی د خپلو ستونزو د حلولو لپاره مختلفې لارې چارې لټوي تر څو وکولی شي د خپل ژوند د ورځنیزي اړتیاوې د مختلفو طریقو څخه پوره کړي او د خپل ژوند اړتیاوې د ابتدایي کړنو په واسطه سره حل کړي، حتی تر دې پورې چې دوی اوس د دې سره مبارزه کوي تر څو د ځینو صحرایي سیمو کې کرنیز حاصلات وکړي چې د هغوی په واسطه سره به دوی وکولی شي چې هم به خپل چاپریال سمسور کړي او هم چنان دوی کوشش کوي تر څو هغه کومې اقتصادي اړتیاوې چې دي هم چنان د دې تر څنګ ورځنیزې ټولنیزې چارې چې دي چې دغه باید دوی وکولی شي چې د دغو د لارې څخه باید دوی پرمختګ ورکړي. نو افریقا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې د نورو لویو وچو په پرتله یې د خپل پرمختګ لپاره یې وروسته ګامې شي دي، نو ځکه د هغو نورو لویو وچو په پرتله باندې نسبتا پاتې راغلې ده، خصوصا د اقتصاد په برخه کې د نورو لویو وچو په پرتله باندې دا پاتې راغلې ده. د دې لویو وچې زیاتره خلک د سونا په سیمو کې شیندلي ډول استوګنه کوي او یا د ځنګلونو په منځ کې اوسېږي، یعنی د دې ژوند چې دی کوچانو ژوند ته ورته دي، کله یو سیمه کې او کله بل سیمه کې خپل ژوند ته ادامه ورکوي. د ابتدایي کرنې له لارې دوی خپل ورځنیزي اړتیاوې پوره کوي. د افریقا ډېرې لږې پرمختیاوې چې دي، که چیرې موږ او تاسو ووایو، یعنی هغه لیکنې او کومې څېړنې چې د دې لویو وچو په باره کې سوي دي، نو د دې د وروستوالي پاته راغلي حقیقت لاملونه چې دي هغه په لویدیځ او اروپایي په وسیله سره د استمرارول دي، یعنی د اروپایانو په واسطه سره افریقا لویه وچه استمرار شوله، نو دوی د اشتکلاک سره مخامخ شوله چې دغه د مخه 12 څخه تر 15 میلادي پیړۍ پورې ځینې تور پوستکي افریقایان د سودان په هیواد او په لویدیځ کې د خپل کلتور د نه درلودلو او منتمد هیوادونو په منځ ته راوړي وه چې د غانا او مالی هیوادونو نمونه هم د همغو پخوانیو کومونو څخه استازیتوب کوي. نو دغه یوازنی لامل و چې د افریقا لویه وچه یې د زیاتو شمېر سیاسي ننګونو سره مخامخ کړله او دا یې د اقتصادي بحران سره مخامخ کړه. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د افریقا لویې وچې د سیاسي جغرافیې په هکله ولوستل. اوس هم راځو د لوستلو دې برخې ته. په دې برخه کې به موږ تاسو د افریقا لویې وچې د بشري جغرافیې په هکله معلومات لاسته راوړو. خوږه قدرمنو زده کوونکو، افریقا لویې وچې یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په خپل بشري جغرافیې کې په څلورو برخو باندې، یعنې د دې دغه بشري جغرافیې چې ده په څلورو برخو باندې ولاړه ده، چې هغه یو په خپل نفوس دی، دویم نژاد، دریم ژبه او څلورم خپل دین دی. یعنې د دې د جغرافیې ویش له موقعیت له مخې څخه بشري جغرافیه په څلورو برخو کې له نفوسو، نژاد، ژبې، دین څخه عبارت ده، چې هر برخه به یې نن ورځ موږ تاسو په لوست کې تر مطالعې لاندې ونیسو. لومړنۍ برخه درنو زده کوونکو د افریقا لویې وچې کې د نفوس برخه ده، چې دا د نړۍ د بشر ډېر لرغوني آثار د افریقا د لویې وچې د تانزانیا په هیواد کې لیدل سوي دي یا هم تر سترګو سوي دي، چې څه ناڅه د دغو شمېر چې دي 4.5 میلیونه کالو لرغونیتوب لري او همچنان په 1998 میلادي کال کې د افریقا په لویه وچه کې 615 میلیونه تنو په شاوخوا کې خلکو ژوند کوي، یعنی د دې د نفوسو ګڼوالی چې و په 1998 میلادي کال کې 615 میلیونه تنو کسانو په دغه لویه وچه کې ژوند کوي، چې د ټولې نړۍ د نفوسو په سلو کې، یعنی د سلو څخه کچیر موږ دا تقسیم بندي کو، 12.2 برخه جوړوله، یعنی د ټول نړۍ په پرتله باندې دغه افریقا لویه وچه کې چې کوم وګړو ژوند کوي 12.2 برخه په سلو کې جوړول، چې د دې لویې وچې د نفوسو د لږوالي لامل په صحراګانو او ګڼو ځنګلونو کې د ژوند نامناسب شرایط و، ساري ناروغیانې وې، کورنۍ جګړې وې او خوراکي توکي لږوالی و. نو په همدې لامل سره زیات شمېر خلکو په دې لویې وچه کې ژوند نه کوي. په مختلفو سیمو کې د دې نفوس توپیر درلودي، په ځینو سیمو کې لږ شمیر کسانو ژوند کوي او په ځینو سیمو کې بیا زیات شمیر کسان ژوند کوي چې د افریقا په صحرا کې تقریبا څوک نه اوسیږي، ځکه صحرایي سیمې دي، یو خو اقلیم تود دی او بل د دې تر څنګ دښتې او بیدیاوې دي. په سونا او سب تروپیک سیمو کې بیا حاصلخیزې ځمکې لري چې د نفوسو ګڼوالی بیا په هغو سیمو کې زیاتې، چې د بېلګې په توګه سره د نیل سیند د وادي په کشتۍ برخه کې د نفوسو ګڼوالی په هر کیلومتر مربع کې 100 تنو ته رسیږي. یعنې په کیلومتر مربع کې چې موږ تاسو حساب ورته وکړو، هلته بیا چې د نیل سیند ته دغه کومې سیمې نږدې دي، کومې کښتنۍ کومې برخې چې دي، نو د نفوسو د ګڼوالي له امله څخه 100 تنو ته د دې نفوسو ګڼوالی رسیږي. د نفوسو ګڼوالی د سیندونو او سمندرونو په خاړه کې هم لیدل کېږي، یعنې د سمندرونو او سیندو خواته چې کومې سیمې دي، په هغو سیمو کې زیات شمېر کسان ژوند کوي. د افریقا د لویې وچې د نفوسو لږوالي لامل یا هم علت چې دي، موږ او تاسو ټول وپېژندي چې څه دي. همچنان درنو زکونکو، بله برخه چې ده هغه په خپله د نژاد په هکله ده. د افریقا د لویې وچې د نفوسو د ویش او قومي ترکیب نقشې ته که چیرې موږ او تاسو متوجه اوسئ، چې په خپل کتاب کې موږ او تاسو کولی شو چې د دې د نژاد یا هم د کوم په هکله معلومات ولولو. موږ او تاسو ویلی شو چې افریقا په شمال کې عرب خلک ژوند کوي، زیات شمېر کسان چې دي په شمالي برخه کې عربي خلک دي چې په عربي ژبه باندې خبرې کوي، او زیات شمېر یې بیا په ښارونو کې اوسېږي چې د کلبو خلکو په کرنه باندې بوخت دي، یعنی کرنیز حاصلات په خپلو ځمکو کې کوي. او همچنان سیمې عرب اوسیدونکي د دوو قبیلو په نامه سره راځي. هم دوه ډوله قبیلې په دې کې موجودې چې یو یې حامیدي او بل یې هم سامي سره دغه تړاو لري. دغه خلک چې دي د دې سیم په افریقا لویه وچه کې، دغه خلک چې دي غنم رنګه سیرې لري، تور ویښتان لري، تور یعنی د دوی سیرې چې دي نه تورې دي نه هم سپینې دي، غنم رنګه دي او همچنان تور ویښتان لري. د افریقا په شمال لویدیځ کې بیا بربرکیل قبایل اوس استوګنه کوي چې د سپین پوستکي هم لري، او د اسپانویانو او ایټالویانو له نسل سره ورته والی لري چې د دوی پوست بیا سپین دي. همچنان د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، د افریقایي توران په صحرایي سیمو کې زیات شمېر افریقایان هم ژوند کوي، چې هغوی افریقایان دغه د افریقا ټول وګړي چې دي دوه پر درې برخه یې جوړه کړې ده، خو له تکمیزه پلوه سره یو د بل سره دي توپیر لري، نو ځکه په بېلابېلو ډلو باندې ویشل شوي دي او په بېلابېلو ځایونو کې یو د بل سره ژوند کوي. د دې تر څنګ درنو قدرمنو زده کوونکو، موږ تاسو په لوست کې د افریقا د لویې وچې د دین او ژبې په هکله معلومات لاسته راوړو چې افریقا لویې وچې یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې زیات شمېر دینونه پکښې کې موجود دي، چې د هغو له دینونو له جملو څخه یو پخپله زموږ او ستاسو د اسلام مقدس دین دی. همچنان د دې تر څنګ عیسویت دی او بودایي دینونه دي، چې زیات شمېر کسان د دغو دینونو پیروي کوي او د دغو دینونو ملاتړ کوي. په عمومي توګه سره په دې لویې وچې کې درنو زده کوونکو، درویش هیوادونه د اسلام مقدس دین پیروان دي، او په نورو افریقایي هیوادونو کې هم مختلفې سلنې مسلمانان پیژندل شوي دي، خو ځینې شمېر کسان بیا عیسوي دین پیروي کوي او ځینې شمېر کسان بودایي دین پیروي هم کوي، خو په زیاته کچه سره مسلمانان په دغه لویه وچه کې ژوند کوي. د دې تر څنګ نژاد یا هم ژبې چې دي، موږ او تاسو بله برخه چې ده د افریقا د لویې وچې کوم برخه چې ده، چې موږ تاسو ژبو په هکله ویلې وه، او همچنان بله برخه چې ده هغه پخپله د افریقا د لویې وچې د ژبو په هکله ده، چې افریقا لویې وچې د نفوس د بېلابېلو ملتونو څخه جوړه شوې ده، یعنې د نفوس له لحاظ څخه بېلابېل مختلف ملتونه مختلف ولسونه پکښې کې ژوند کوي چې په بېلابېلو ژبو او لهجو سره خبرې کوي، او شمېر یې د 200 ژبو او 30 لهجو ته رسېږي. یعنې په دغه لویه وچه کې 200 ژبې چې لهجې یې 300 ته رسېږي، یعنی ژبو شمېر چې دي 200 دي، خو د دې لهجه چې ده ځینې کسان صحرایي لهجه لري، ځینې کسان چې دي علمي لهجه لري، ځینې کسان سټنډرډ لیول کې لهجې لري، نو د دې لهجې چې دي 300 ته رسېږي. چې ډېرې مهمې ژبې چې دي هغه په خپله انګلیسي ده، اسپانوي ده، فرانسوي او پرتګالي ژبې د دغې لویې وچې له مهمو ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي. د افریقا په لویې وچې کې درنو زده کوونکو، ډول ډول ژبو خبرې کېږي، خو په عمومي ډول سره چې کومې ژبې دي هغه په خپل عبارت دي له څلورو ډولو ژبو څخه چې ډېر زیات رواج لري. لومړنۍ چې دي سامي ژبې دي، چې په هغو کې سامي، عربي، قطبي، احمري هری ژبي شامل دي، دویم ساحلي یا هم سواحلي ژبي دي، دریم هم سیمه ییزې ژبي دي چې شمېر یې ډېر زیات دي، او څلورم اروپایي ژبي دي چې د هغو په سر کې فرانسوي او انګلیسي ژبې راځي چې د افریقایي هیوادونو رسمي ژبې کولی شو چې موږ او تاسو په مختلفو برخو باندې وویشو، او هره برخه یې موږ او تاسو ته په کتاب کې په جدول کې په منظم ډول سره روښانه شوې ده. همچنان درنو زده کوونکو، د دې تر څنګ افریقا لویې وچې اقتصادي جغرافیه چې د افریقا په لویې وچې کې اقتصادي پراختیا او پرمختګونه د نورو لویو وچو په پرتله سره وروسته یې هم د نولسمې پیړۍ په پیل کې شوي دي چې د دې څخه د مخه په دې په باره کې بحث نه وسو، خو د دې لویې وچې اقتصادي بڼه هم مختلف رنګونه او ډولونه لري چې لومړنی ډول چې دی هغه په خپله لاسي صنایع دي، ډېر لومړنۍ بڼې یې په عصري فابریکو پورې تړلې دي، او همچنان اوس ترانسپورټي وسایل هم پکې زیات شوي دي. یعنی ورځ تر بلې په دې لویه وچه کې پرمختګ راځي، او دوی کوشش کوي خپلو افریقا لویه وچه کې نور هم پرمختګ راولي. د افریقا د لویې وچې د طبیعي منابعو له پلوه څخه هم شتمنه ده چې په دې لویه وچه کې د نفتو، سرو زرو، الماسو او مسو کانونه په ګڼ ځنګلونه موجود دي چې د افریقا د اقتصاد او عایداتو زیاتره پر کرنه او مالداري باندې ولاړ دي. همچنان درنو زده کوونکو، د دې څنګ افریقا لویه وچه کې طبیعي منابع له پلوه څخه شتمنه ده چې په هغه کې کرنه او مالداري پکې کې موجوده ده چې د نړۍ د لویې وچې کرنیز حاصلات زیاتره استوایي او د استوا لاندې نباتات تشکیلوي، لکه ختیځ افریقا کې د کنزلو او چایو بوټي، همچنان د سودان د سیمې په لویدیځ کې د ګنی او برخې دي، او همچنان د افریقا په ختیځو ټاپوګانو کې ناریل، د ګنی په سواحلو کې نږدې ټاپوګانو چې د کاکاو په لویدیځه برخه کې، بیا ممپلی په مصر کې، سودان او تانزانیا کې، پومبه او په لویدیځه افریقا کې، سناسه ساحه په ټولو ټاپوګانو کې، کیلا، اناناس او په حاشیه کې، کینیان قهوه او مدیترانی سمندرګي په سواحلو کې، انځر، انګور او نور میوې ترکاری پیدا کیږي چې د افریقا په اقتصادي پیاوړتیا کې ستر ارزښت لري. نو درنو زده کوونکو، اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. کورنۍ دندې یادونه مو کوم: لومړنی سوال د افریقا سیاسي جغرافیه تشریح کړئ، دویم د افریقا بشري جغرافیه اړوند خپل معلومات ولیکئ. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې سمه زده کړئ اوسېږئ، تر بل داسې درته پورې دا لا په ماشه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورتا د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، که له احترامات مې قبول کړئ. قدر منو وګړو، لې سکون کو زه برښنا غفار یو زره به هم تاسو ټول ته شرع کلاس وایم. د لسم ټولګي جغرافیا مضمون چلورم لوستا، هله د شي تاسو ټول کډرمن او ګللې زده کوونکو به راتلو او جوړ صحتمند او سړي او د صحت جامې بوم پتن می درنو زده کوونکو، د چز مرستا سودنن ورځي لو سلرم لوستې نو زمو رستا سودنن ورځي درسي موضوعات عبارت دی: لومړی لندبال، دویم د افغانستان اقلیمي سیمې، دریم د ستپ د سیمو اقلیم. دا هغه مهمه موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو، او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو کډرمن او ګللې زده کوونکو د پراته وجو دقت په هله یې ما هله د چي د ستر پای پر رسره ماتیاو کری او یو ستاسو تکری هروز د کون کوز مرسته سو د نن ورځې لوس په کتاب کې لري، او د شمې سپینه پیل دی بیا تر د سرویشتم سپی پری. کدر منو ګل لري زکون کو وس هم د خپل لوس پر لور باندې راګرځو، لکه سره نشم مخ کې دا ونه وکړه. لازم مرسته سو په لوس کې بنن ورس مرسته سو سو مهمه موضوعګانې ولول، چې د هغو موضوعګان څخه لمرنې موضوع لندبل په حق لري چې نن ورځ به مرسته سو په حق لري بشپړ معلومات ترلاسه. د لندبل کلمه خوشو زکون کو شاید تاسو په خپل ژوند کې زیات اوریدلې وو، سې جواب د دې کلمې سره آشنا وو. خو نن ورځ به مرسته سو په افغانستان کې د لندبل د کلمې سره آشنا کیږو، چې په افغانستان کې لندبل ستاوی کیږي. قدر منو ګلالي زده کوونکو، لندبل کلمه په خپل نمجن حالت توي کیږي، هم نمجنی هوا توي کیږي، چې لندبل د اقلیم یو له مهمو او اغیزناکو لاملونو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې د میاشتې او کال په ترڅ کې د یوې سیمې اقلیمي وضعیت او شرایط مجاوتاسته په معلومدار توګه سره تر کنټرول لاندې راولي، او د اورش اندازه او کچه مجاوتاسته سرګندوي، چې غالبا د لندبل لرونکي سیمې په افغانستان کې په غرنیو سیمو کې په ترسترو کېږي، یعنی هغه سیمې چې په افغانستان کې لوړې سطحې دي او په لوړو سطحو کې دي، هغه سیمې همیشه لمدبل لرونکي هوا لري او په لوړو سیمو کې د تودوخو درجه راکښته کېږي چې لمدبل لرونکي هوا یې ډېره ژر اشباه کېږي او د اورښت لامل یا هم سبب ګرځي، چې لوړې غرنۍ سیمې همیشه لمدبل لرونکي هوا لري. قدرمنو زده کوونکو، په افغانستان کې غرنۍ اورښت چې رامنځته کېږي، له بلې خوا څخه دغه اورښت چې دی د هند سمندر د موسمي اورښتونو د هیواد په ختیځو سیمو کې د اوړي په میاشت کې د اورښتونو لامل کېږي چې په افغانستان کې د هوا د لندنې کتلې واکمن کوي، چې لومړنۍ د هغو له جملو څخه په خپل ژمي کې د شمال لوري څخه د سایبریا سړې څپې راځي، په پسرلي کې د ایسلینډ او کسپیت سمندرګي لوري څخه معتدلې څپې رامنځته کېږي، او په اوړي کې بیا د پاریس څخه لیچ لندبل لرونکې هوا او د هند سمندر موسمي بادونه د سویل یا هم جنوبي لویدیس لوري ته ځي، چې دا د هوا پر کتلې باندې د کال په بېلابېلو موسمونو کې په افغانستان کې د اورښت لامل ګرځي. د دې ترڅنګ قدرمن او ګلالې زده کوونکو، د هوا فشار او بادونه زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په پراخه کچه سره موجود دي، چې د سمندر د کچې څخه د هوا د فشار ډېر لوړ حد او اندازه موږ تاسو لیدلی سو، چې هغه په خپل 28 ملي متره پر سانتي ګرید او یا هم د یوزرو درلس ملي بار ده. خو څومره چې موږ او تاسو د سمندر له کچې څخه غرنیو لوړو سیمو او اتموسفیر اوچتو برخو ته زو، په همغه اندازه سره په دغو سیمو کې د سیمابو د سیما باوري متری ستون ته موږ او تاسو متوجه کیږو، نو دغه د سیما بو کچه پر لوړېدو باندې ځي او یو ځای د فشار ستنې راټیټیږي. کله چې د فشار ستنه راټیټه سپل، نو دغه موضوع د افغانستان په بیلابیلو اقلیمي سیمو کې په بیلابیلو هواو کې پیژندل کیږي، چې په ځین مختلفو سټیشنونو کې موږ او تاسو پیژندلی سو. وروسته د کوونکو، تاسو په خپل کتاب کې کولای شئ چې انځور ته متوجه اوسئ. په دغه انځور کې تاسو ته یو جدول درکړ دی، په دا جدول کې هر سټیشن نوم، میاشت، د سمندر له کچې څخه لوړوالی په مترو کې او د سیمابو د ستنې لوړوالی په ملي متر کې تاسو ته په نښه کړی دی، چې د سټیشنونو کې لومړنی په خپل لومړنی سټیشن نوم چې دی شمالي سالنګ دی، چې د میاشتې د اکتوبر د میاشتې کې 3350 د اندازه سره د سمندر له کچې څخه لوړوالی لري او د سیمابو د ستنې لوړوالی یې 6.8 ته رسیږي. همچنان جنوبي سالنګ چې دی، هغه هم د اکتوبر په میاشت کې 3050 د سمندر له کچې څخه لوړوالی لري او د سیمابو کچه یې 6.9 ته رسیږي. همدارنګه د دې ترڅنګ غزنی، کابل، خوست، هرات، فراه، جلال آباد، بغلان، کندوز او مزار شریف هم د دغو سیمو له جملو څخه د تاسو کولای شئ چې په ترتیب سره په هکله معلومات ترلاسه کړئ. اوس هم درنو زده کوونکو، لکه څرنګه چې موږ او تاسو د دې د فشار په هکله ولوستل، نو موږ او تاسو ویلی سو چې دغه کومې سیمې چې دي د ارض البلدونو د دایرو د ویش له مخې څخه د فشار د مرکزونه یې چې دي په مختلفو برخو باندې ویشل شوي دي، چې د هغو له جملو څخه لومړنۍ برخه چې ده د استوا د کرښې ساحه ده، چې د ټیټ فشار لرونکو مرکزونو سیمو څخه شمېرل کېږي چې ټیټ فشار لري، په دې کې د فشار د اندازه چې ده ټیټه لوړنه ده. دوی هم د سرطان او جدي د کرښې ساحې دي چې لوړ فشار لرونکي دي او لوړ فشار لرونکي مرکزونو ساحو له جملو څخه شمېرل کېږي. دریم هم د ارکتیک او د انتارکتیکا د دایری کرښې دي، یا هم صحیح دي چې د قطبونو په پرتله سره د دوی فشار اندازه چې د ټیټ فشار لرونکي د لوړ فشار نه لري. او څلورمه چې ده، د قطبونو ساحه چې لوړ فشار لرونکو ساحو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې دا د افغانستان د شمالي نیمه کرې د لوړ فشار په ساحه کې موقعیت لري. نو په همدې دلیل سره موږ تاسو ویلی سو چې افغانستان د شین اسمان لرونکو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې زیات اورښت نه پکې کېږي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د افغانستان د هوا د فشار، د لوړ فشار، ټیټ فشار او همچنان د لندبل په حق معلومات لاسته راوړل. هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې به د افغانستان اقلیمي سیمو په حق معلومات لاسته راوړل. دا چې افغانستان یو له غرنیو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي، نو مختلف ډوله اقلیمي سیمې لري، چې هر اقلیمي سیمه یې خپل ځان کې مهم عنصر لري، چې د هغو له جملو څخه تودوخه، لندبل، اورښت، ټیټ فشار، لوړ فشار موږ او تاسو په نظر کې نیولی سو. نو ویلی سو چې افغانستان مختلفو اقلیمي سیمو له پلوه څخه پر پنځو برخو باندې ویشل سوی دي، چې لومړنۍ اقلیمي سیمې یې د صحرایي همدشتي اقلیمي سیم په نامه سره یادیږي، دویمې هم د منسونی اقلیمي سیم په نامه سره یادیږي، دریم د سټیپ اقلیمي سیم په نامه سره، څلورم چې دی د تندرا یا هم الپین اقلیم دی، او پنځم اخرنی غرنی اقلیم دی چې هر یو موږ تاسو نن ورځ په تفصیلي شکل سره لولو. لومړنۍ صحرایي یا همدشتي اقلیم په هکله معلومات بلو، دا چې د لامه څخه روښانه ده دا هغه سیمې دي په کومو سیمو کې چې اورښت په کمه اندازه سره وي، ځکه دغه سیمې چې دي د اورښت منځنۍ اندازه چې ده د لسو څخه تر پنځو ملي مترو پورې ده، خو ډېر په ځنډه سره د دغه اورښت رامنځته کېږي، ځکه دغه سیم چې دي صحرایي سیم دي، دشتې او صحراګانې پکې موجودې دي. د دې تر څنګ کدرمن زده کوونکو، دویم چې دی منسونی اقلیم دی، چې منسونی اقلیم په خپله په دغه اقلیمي سیمې زیات شمېر اقلیمي سیمې په دې کې موجودې دي، یعنی زیات شمېر صحیح چې دی برخې چې دي په دې کې راغلي دي، چې د هغو له جملو څخه یو خپله سپین غر دی او د نورستان غرنۍ سیمې دي، د لغمان یوه برخه دغه ډول اقلیم لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې د دې تر څنګ د پکتیا ولایت تیره بیا د خوست او د هند سمندر له منسونی بادو څخه اغیزمن دي، نو ځکه په اوړي کې د هند سمندر لندبل لرونکي جریان او په ژمي کې د سایبریا سوړ جریان په دغه سیمه کې لندبل باندې غوره اغیزه کړې ده، چې دغه سیمه په خپل لندبل لرونکي هوا لري چې یو شمېر نورو سیمو ته یې ښه زمینه چمتو کړې ده، لکه نشتر، سړي او نوري. دغه سیمې چې دي په لندی په میاشت کې یو څه وچه هوا لري، خو د کال په نورو میاشت کې بیا هوا په دغو سیمو کې لندبل لرونکي وي، چې کلنۍ منځنۍ اورښت یې 460 څخه بیا تر 480 ملي مترو پورې رسیږي، چې په دې توګه سره یو لندبل لرونکو سیمو په نامه سره پیژندل شوی ده. د دې تر څنګ کدرمن زده کوونکو، بل هم دریمه چې دی هغه په خپله مدیترانایي اقلیم دی. دغه ډول مدیترانایي اقلیم چې دی د زموږ په ګران هیواد افغانستان د ختیځ په برخو کې موږ او تاسو لیدلی سو او موږ او تاسو یې پیژندلی سو، ځکه په دغه مدیترانایي اقلیم کې عموما هوا چې وي وچه او ډېر توده اوړي لري، یعنی د دې اوړي چې دي اوچ او تود وي. همچنان د دې تر څنګ دوه ځانګړنې چې ده، هغه په خپل اورښ پکې کې زیاتره د ژمي په وخت کې اوریږي، یعنی اورښ زیات وخت چې دي هغه په خپل د ژمي په موسم کې وي، چې دا یې هم موږ او تاسو کولای شو چې مدیترانی اقلیم له لحاظه وپیژنو، او دیم هم په اوړي کې د تودوخې منځنۍ اندازه د سانتیګراید د 22 درجو ته رسیږي، چې دا د اوړي په موسم کې د دې د سانتیګراید درجه 22 کې وي، او څلورم د اورښ اندازه د کال په ترڅ کې په تیرې بیا د ژمي کې له 40 څخه تر 30 ملي ملي مترو پورې رسیږي، چې جلال آباد دغه ډول اقلیم لرونکو سیمو له جملو څخه شمېر کېږي، چې یو غوره بیلګه ده. او موږ تاسو ویلی سو چې د غزاونې چې دي د جلال آباد په یو شمېر واورو سیمو کې دغه سیمې وچې اقلیم ښکاره کوي، چې په دغه اقلیم کې د وریجو کرنه، ستروسباب، د نارنج، د کورنۍ ونې، ګنۍ، خرما ونې، سروي او مدیترانایي اقلیم کې ښه وده کوي، او دغه د مدیترانایي والی لسیمو ښه نښه یا هم بلګه بلل کېږي. د دې تر څنګ قدرمن زده کوونکو، د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د سف د سیمو اقلیم په حق معلومات بلو، چې د سف د سیمو اقلیم په خپل په افغانستان کې دغه سیمه د منسون او مدیترانی اقلیم په پرتله یو پراخو سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي، او هغه سرګندې ځانګړتیاوې چې د سټپ اقلیم لري د هغې وچ اقلیم له جملو څخه شمېرل کېږي، چې په همدې سبب سره د شپې او ورځې ترمنځ په تودوخې د سانتیګراید درجه د 20 درجو ترمنځ وي. دغه توپیر د کال په ترڅ کې د 20 څخه تر 15 درجو پورې زیاتېږي، یعنې په لومړي سر کې دا په 20 درجې وي، خو وروسته د کال په جریان کې د 20 څخه تر 15 پورې زیاتېږي، او اورښت عموما په ژمي کې وي، یعنی د کال په نورو موسمونو کې اورښت نه کیږي، چې په منځنۍ توګه سره د 250 څخه تر 300 ملي متر پورې اورښت رسیږي، او د سټپ سیمې زیاتره واښه لرونکي او چټي
ایدی بوټي په ځینو ځایونو کې لري چې په پراخ ځمکو کې شنه کیږي او د سروي روزنو لپاره غوره سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي. ستف چې دی په خپله د شمالي ستر څخه چې د جنوب سیمه ده او د شمالي په ستف کې میټرولوژي سټېشنونه هم موجود دي چې د بغلان، میومي، مزار شریف، کندوز، هرات سټېشنونه د دغه سټېشنونو د ستف د واورو په سیمو کې دي چې هندوکش شمالي زوړي د شمال ستف په برخو کې شمېرل کیږي. د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو د جنوبي ستپ اقلیمي ساحه ولولو چې د جنوبي ستپ اقلیمي ساحه بیا یوازې د یو شمېر حبوباتو او غلو دانو لپاره ځانګړې سوې ده چې یو شمېر څاروي د روزنو لپاره ښه امکانات برابر کړي دي او پراخه ساحه ده، خو د اوبو د نشتوالي له کبله څخه توپوګرافي جوړښت او د خاورې خورا ترکیب له مخې څخه حاصلات لږ دي، یعنی کوم حاصلات چې لاسته راوړل کیږي په کم اندازه سره دي او دغه ساحه چې ده په خپله د شمالي ستپ د اندازه د غوروالي نه لري. د دې ترڅنګ د الیف یا هم تندرا اقلیم هم دغه ډول اقلیم چې دی لوړې غرنۍ سیمې دي چې مهم سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي او هر سیمه خپل ځان ته مهم ارزښت لري. غرنۍ اقلیم خو موږ تاسو ویلي چې عموما اقلیم په لوړو سیمو کې د تودوخې د حرارت درجه کمه وي او په کښتو سیمو کې د تودوخې حرارت چې په زیاته اندازه سره او په غرنۍ سیمه کې اورښت هم باران په زیاته کچه سره کیږي چې دا د مهمو اقلیمي سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو موږ ویلی سو چې په دغه چې دی د افغانستان د غرونو د سرونو څخه تیریږي، نو ویلی سو چې ډېرې واورې په لوړو غرنۍ سیمو کې وي او هر سټېشن خپل ځان ته مهم اقلیمي ارزښت لري. خوشحال که درمان زکان که نو دا اوز مجرد ستاسو دنن ورزی لوس خیلی دا چی تر دیدم پر یو سمو تر لسه کری و سی جای و یو سپو سی و سی جای و سم دلوس رکنون که برخی ترازو چی پا دی برخی که پشتنی دی ستاسو کورنی دنده دا چی تاس چور که درمان زکان که بی پا وقت سر ایجرا کوی. نو سوالون تکرار روام درمان زکان که تاسی پا خوری کتاب چو که لزرن سر نوت که لمرنه سوال دستف دستیمو اقلیم تشریک دی، بایم سوال دا افغانستان دا اقلیمی سیمو نمونه واخلی. نور نو درنوز د کون کوز مرستاس د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله مندې په یو څه پوسی او سیږي تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم. در په مان شو وخت ولري.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادي رادیو